السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوي د ازادي رادیو د بلې یو ساعت خبرونه پیل شوه چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. ځینې راپورونه هم خبرو واوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي له طالبانو سره د تشدد کمولو موافقه هیله بښونکې ده خو له خطره خالي هم نه ده. پیل خبرونه کیږي. زلمی خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا د تاوتریخوالي د کمیدو پر فرصتونو خبرې وکړې. ولسمشر غنی پرون د امریکا د استاذ جرګې د مشرې نانسي پلوسی په ګډون د کانګرس له ځینو غړو سره وکتل. چینایي چارواکو ویلي چې نن درېیم ورځ ده په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې تر پخوا کمې سوي دي. زلمی خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا د تاوتریخوالي د کمیدو پر فرصتونو خبرې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن سهار په ټویټر کې لیکلي چې پرون یې د جرمني په منشن ښار کې له ولسمشر غنی سره د تاوتریخوالي د کمیدو د فرصتونو ترڅنګ د سولې د ټول شموله پروسې د چمتووالي پر اړتیا بحث وکړ. د خلیلزاد په خبره دوی له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې د افغانستان د څه باندې څلورو لسیزو غمیزې د پای ته رسېدو لپاره له موقع څخه استفاده وکړي. دواړه رهبران په داسل کې سره ګوري چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې نن یکشنبه به د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو هوکړه رسمن اعلان شي. ځینو کسانو چې له پلان خبر دي اژانس ته ویلي چې د تاوتریخوالي د کمول موافقه له سبا دوشنبه عملي کیږي. تر دې مخکې د افغانستان حکومت د تاوتریخوالي د کمولو پر ځای له طالبانو د دایمي اوربند غوښتنه کړې وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د استاذ جرګې د مشرې نانسي پلوسی په ګډون د کانګرس له ځینو غړو سره وکتل. د جمهور ریاست په حواله دا کتنه د جرمني په منشن ښار کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې وه. له غنی سره د لینسي ګراهم په ګډون ځینو سناتورانو هم کتلی دي. د جمهور ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر غنی د سولې پروسې په اړه د کانګرس غړو ته ویلي چې فرصتونه او ګواښونه باید په دقیقه توګه وارزول سي او افغان حکومت دغه اراده تدبیر او اړتیا لري چې پایدار سولې ته د رسیدو په خاطر فرصتونه په درست ډول تحلیل کړي. د اعلامیې په حواله ولسمشر غنی چنګار کړی چې امریکا او افغانستان ته ګډ ګواښونه متوجه دي او باید ګډه مبارزه ورسره وسي. ولسمشر غنی پرون د منشن په نړیواله امنیتي غونډه کې تقریبا پر همدې موضوع خبرې وکړې. په افغانستان کې د امریکا د موجودیت اساسي دلیل د امریکا کورنۍ امنیت دی. مهمه پوښتنه دا ده چې د سیمه ییزو تروریستي شبکو لخوا څومره ګواښ متوجه دی. ولسمشر غنی پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره هم کتلی خو د خبرو جزئیات نو خبره سوي. د افغانستان د روغتیا وزارت په بدخشان کې د کورونا وایرس د خپرېدو خبر رد کړ. دغه وزارت پرون پر خپل فیسبوک پاڼه دا بیان خپور کړی دی. په وروستیو کې په رسنیو کې داسې راپورونه خپره سوي چې په بدخشان کې ځینې کسان د کورونا وایرس له کبله مړه سوي دي. خو د روغتیا وزارت په بیان کې دا راپورونه ناسم بلل سوي او ویل سوي چې د کورونا وایرس کومه پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې. چینایي چارواکو ویلي چې نن درېیمه ورځ ده په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې تر پخوا کمې سوي دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په دې اړه څه ویل تر وخت مخکې خبره ده. چینایي چارواکو نن وویل چې پرون په دې وایرس 122 کسان مړه سوي چې د چین په قلمرو کې د مړو شمېر ورسره 1615 کسانو ته ورسېد. په چین کې په یوه ورځ په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 2009 پیښو راپور ورکول سوی چې ورسره دا شمېر 18500 ته ورسېد. خو چینایي چارواکي وایي چې دا په کرونا وایرس د نویو پیښو د اندازې کموالی شي ځکه چې درې ورځې مخکې په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 15000 پیښو راپور ورکول سوی وو. د هوبی ولایت چارواکو وروسته د دې ناروغۍ د کنټرول لپاره د تشخیص نوی میتود خپل کړ. چینایي چارواکو ویلي چې نظر 419 کسان چې په دې وایرس اخته سی وو روغ سوي او له روغتونونو رخصت سوي دي. په ټوله نړۍ کې په دې وایرس 9500 کسان اخته سوي چې له چین څخه د باندې یوازې د 4 کسانو د مړینې راپور ورکول سوی دی. په سلګونو پناه غوښتونکو په بوزنیا هرزګوینا کې له پولیسو سره شخړه وکړه. پولیسو هڅه وکړه هغه اعتراضیه کمپ ورټول کړی چې پکې راغونډ شوی او پناه غوښتونکو د ګاونډي هیواد کرویشیا د سرحدي چارواکو له ناوړه چلند څخه شکایت درلود. دا شخړه پرون شنبه د پناه غوښتونکو په میرال نومي کمپ کې وسوه چې د کرویشیا له سرحده لس کیلومتره لرې د بوزنیا په لویدیځ کې پروت دی. په دغه کمپ کې چې د 300 کسانو ظرفیت لري شاوخوا زر پناه غوښتونکي دېره دي. د شخړې پر مهال د چا د ژوبلېدو راپور نه دی ورکول سوی خو عیني شاهدانو رویټرز اجانس ته ویلي چې دوی پولیس د شخړې په حل کې لیدلي چې تر ډیره نارینه پناه غوښتونکي نیسي. د شاهدانو په خبره نیول سوو کسانو چیغې وهلې ازادي غواړو زموږ پیسې بیرته راکړي او موږ مه ډبوئ. ډیری پناه غوښتونکي د کرویشیا له سرحدي ساتونکو شکایت لري او دوی تورن کړي چې د کرویشیا سرحد ته د اوښتو پر مهال یې زور زیاتی او بد چلند ورسره کړی دی. خو د کرویشیا چارواکو د پولیسو لخوا د سوي ناوړه چلند تورونه رد کړي دي. او د امریکا پوځي چارواکي وایي چې د عراق پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته څیرمه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف پر یوه پوځي اډه څو توغندي لګیدلې دي. دله څرګنده نه ده چې په دې راکټي حمله کې چاته د سر او مال زیان اوښتی او که څنګه. د امریکا د سفارت په انګړ کې د خبرداري زنګ وهل سوی او په دې اړه جزئیات نشته چې دا څو توغندي وو. د امریکا سفارت د هغې پوځي اډې څنګ ته پروت دی چې پوځي ائتلاف یې کاروي. د فرانسې خبري اجانس د خبریالانو په حواله د څو توغندیو د چاودنو اوازونه اورېدل سوي دي. وروسته په زرغونه ساحه کې چې کلک امنیتي تدابیر دي یوه الوتکه راڅرخېده. واشنګټن په عراق کې د امریکا پر اهدافو په راکټي حملو کې هغه ملیشه دخیل بللي چې ایران یې ملاتړ کوي. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د امریکا دفاع وزیر مارکیس پر ویلي د طالبانو سره د تشدد د کمولو موافقه هیله بخښونکې ده خو له خطره خالي هم نه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارکیس پر پرون خبرلانو ته وویل چې د طالبانو سره د تشدد د کمولو د موافقې طرحه پر میز ورته پرته ده او امید بخښونکې ده. نور جزئیات له فرشتې جلالزی څخه اوري.
د امریکا د دفاع وزیر په داسې وخت کې دا خبره کړې ده چې د اسوسییټډ پرس اجانس د سرچینو په حواله ویلي چې نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د تشدد د کمیدو موافقه رسمن اعلانیږي. یو شمېر کسانو چې له پلانه خبر دي اسوسییټډ پرس اجانس ته ویلي چې د تشدد د کمولو موافقه به له سبا یعنی دوشنبې څخه عملي کیږي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې څرګندسي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د تشدد د کمولو موافقه به له بلې یکشنبې چې د فبروري 22 ده عملي کیږي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر مخکې له دې چې رسمن اعلان کړي چې له طالبانو سره موافقه شوي په مونشن کې خبریالان ته وویل چې د دې وخت را رسېدلی چې د سیاسي جوړجاړي پر اساس په افغانستان کې سولې ته چانس ورکړ سي او د دې لپاره باید یو څه خطر هم ومنل سي. هغه ټینګار وکړ چې د تشدد د کمیدو موافقه چې له هغه هیواده د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابرولی سي له خطره خالي نه ده خو د امیدوارۍ ډېر ټکي لري. که چیرې ټولې چارې له پلان سره سم پر مخ لاړې سي په اوو ورځو کې تشدد په حقیقي ډول کم سي په لسو ورځو کې به بین الافغاني خبرې پیل کړي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د توافق لاسلیک ته به لاره هواره شي. د مارکیس پر تر دې خبرو یوه ورځ وړاندې د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي رسنیو ته د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط دا خبره راوویسته چې طالبانو او امریکایانو د تشدد د کمولو موافقه کړې او دا چې په نن او سبا کې به یې اعلان کړي. د امریکا د حکومت د چارواکي وویل چې د موافقې پر اساس به یوه اونۍ د انتحاري حملو بمی چاودنو او وسلوالو نښتو په ګډون په ټول افغانستان کې تشدد کمیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې او شنبې په ورځو د جرمني په مونشن ښار کې د نړیوالې امنیتي غونډې په څنډه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلي دي. خو د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون وویل چې غنی د موافقې تر شا ولاړ دی او ژمنه یې کړې چې د ملاتړ لپاره به یې هره ممکنه هڅه وکړي. مارک اسپر وویل زه فکر کوم چې هغه په بشپړ ډول د دې ملاتړ کوي. هغه غواړي چې د سولې په پروسه کې د خپلې برخې په بشپړ ډول مشري وکړي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې ټول افغانان پرې راغونډېږي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په دې اړه چې آیا امریکا په افغانستان کې د خپلو عسکرو د شمیر د صفر کولو موافقه کړې لا تبصرې ډډه وکړه. مارک اسپر وویل چې که په اوو ورځو کې تشدد کم سو او بین الافغاني خبرې پیل سوې امریکا به د خپلو ځواکونو شمیر په تدریجي ډول 8600 ته راکم کړي. اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 2000 امریکایي عسکر میشته.
په کابل کې هم ورځپاڼو د سولې د موافقې او د سلواغې د شپږ ویشتمې په اړه لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. ناجیه صاحب ورته کتنه کوي.
ویسا ورځپاڼې خپل سر مقاله په دې پوښتنې پیل کړي، آیا تاریخ بیا تکراریږي؟ وړاندې راغلي د سلواغې د شپږویشتمې د حماسې وروسته زموږ جهادي مشران او په ټوله کې ولس د یو پیاوړي حکومت جوړولو فرصت له لاسه ورکړ. کورنیو جګړو او بدمرغیو دوام وکړ. د سرمقاله لیکونکو په باور دغو بدمرغیو تر دې دوام وکړ چې د ډاکټر نجیب الله حکومت رانسکور شو، خو بیا هم مجاهدین پر یو ټغر راټول نه شول. بیا طالبان واک ته ورسېدل تر دې چې د سپتمبر د 11مې له پیښو وروسته افغانستان د تور وحشت څپو ته ولوېد. ویسا ورځپاڼې لیکلي، اوس چې د سولې یو غږ اوچت شوی، امریکا د پوځونو د ایستلو خبره کوي. که څه هم شواهد داسې دي چې دا هسې ډرامه ده، خو په باور یې که زموږ ولس، حکومت، سیاسي لوري او طالبان د خپل منځي اعتماد هڅه وکړي، یوه نوې لاره کېدای شي. خو د سرمقاله لیکونکو په وینا، که خبره د پخوا په څیر وي، د ناورین د تکرار زیات احتمال موجود دی. ملي ارمان ورځپاڼې هم خپله سرمقاله په دې پوښتنې پیل کړي، آیا په هیواد کې جګړه په ختمېدو ده؟ وړاندې راغلي په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې د لاسلیک خبره نږدې شوې ده، داسې شواهد موجود دي چې په تیرو 8 ساعتونو کې تاوتریخوالی د پام وړ کم شوی، او دا د افغانانو ترمنځ هیلې راټوکولې چې ډېر ژر به په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. د سرمقاله لیکونکو په باور اوس د دې وخت را رسېدلی چې حکومت او د افغانستان سیاسیون او جهادي مشران سره کښېني او د سولې بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره اجماع رامنځته کړي، او په افغانستان کې دغې 40 کلنې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د سرمقالې په پای کې راغلي، دغه استازي باید همشمول او د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو وړتیا ولري. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي، ټاکل شوي چې د رواني فبروري په وروستیو کې د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي، او طالبانو ویلي چې ګنې پر امریکایي منلي چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو پر ایستلو پیل وکړي، او د هغوی 15,000 بندیان به په لومړي سر کې خوشي کېږي. د سرمقاله لیکونکو په باور د سولې هوکړې منځپانګه مشروطه ده، او د هوکړې هیڅ بند بې شرطه نه دی، او واقعیت دا ده چې طالبان حاضر شوي چې له جګړې او تاوتریخوالي لاس واخلي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، د دواړو لورو ترمنځ پر هغو میکانیزمونو چې د سولې پروسې پر مالکیت سربیره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت هم تضمینوي، په تفصیل خبرې شوې دي. د سرمقالې په پای کې راغلي، اوس مهمه دا ده چې نړیواله ټولنه، امریکا او ناټو د افغان حکومت په مالکیت او مشرۍ د سولې د خبرو اترو ملاتړ وکړي، او په طالبانو دا ومني چې بین الافغاني خبرې پیل کړي، او د نظام، ملي ګټو او وروستیو لاسته راوړنو په ګډون د بشري حقونو په منلو او درناوي سره سوله وکړي.
د پکتیکا په ارګون کې د دیني عالمانو، قومي مخورو او مدني فعالانو لخوا د سولې غوښتنې درې ورځنی کمپاین پیل شوی. نجیب الله لوخیل د راپور تفصیل وړاندې کوي.
د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې یوه ډله دیني عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او ځوانانو په ښار، کلیو او جوماتونو کې د سولې د پیغام رسولو درې ورځنی کمپاین پیل کړی دی. دوی کلی په کلي او جومات په جومات ګرځي، او له هغه ځایه د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کوي چې له جګړو لاس واخلي، او په افغانستان کې د سولې په اړه له روانو خبرو ملاتړ وکړي. د شنبې په ورځ د ارګون یو قومي مشر تاج محمد ازادۍ راډیو ته وویل،
دلته مو په ارګون کې اوس په ارګون بازار کې مو د سولې پروګرام شروع کړی، او د کلي په جماعتونو باندې ګرځو، خلکو ته مو دا پیغام ته یو حد پورې ورسو، د دې سره خلکو ډېر لوړتیا ښودلې ده او ملاتړ مو کوي.
مولوی عبدالحمید د خپلو نورو ملګرو ترڅنګ په دې کمپاین کې د سولې په اړه په کلیو، جماعتونو او دینی مدرسو کې تقریرونه کوي. د ول
قسم خدای دې په اړه درې شو ورمن کې څه کوم انا کوم په تو تیر دي کزو بل خوشالي زړل سیویر او قسم د خوشالي زړل دغه مې ورته تکرم قسم د خوشالي زړل.
محمد الله همتیار چې د پکتیکا څخه د ځوانانو د پارلمان غړی دی او په دې کمپاین کې برخه اخیستی، وایي
پکتیکا کې دیني عالمانو د سولې لپاره جماعت په جماعت او کلی په کلی کمپاین پیل کړی ده. دا یو ډېر ښه کمپاین ده، خلکو ته د سولې او د ورورولۍ پیغام رسوي. زموږ هیله دا ده چې جنګ ختم شي، سوله د موږ د ټولو ارمان ده. الله جل جلاله دې وکړي چې په هیواد کې دایمي سوله راشي.
مدني فعال مدخان مراد پر افغان حکومت او استوالو طالبانو غږ وکړ چې د یو بل پر وړاندې په خپلو دریځونو کې پوره پوره نرمښت راولي.
لکه څنګه چې د سولې خبرې نن کوم پرمختګونه شوي دي، د دولت څخه او د دولت د مخالفو ډلو یعنی طالبانو څخه زما غوښتنه دغه ده چې په خپل دریځ کې پوره پوره نرمښت راولي.
یو بل پکتیکاوال مدني فعال رحمان الله مخلص هم وایي، له دې کمپاین یې موخه دا ده چې ولس ته دا پیغام ورسوي چې د جګړې پر وړاندې غږ وچت کی او د وی سوکاله ټولنې غوښتنه وکړي.
لدغه کمپین خلکو ته دغه پیغام رسول دي چې سوله بدبختی ده. د بدبختی جګړې خو ډېر ځوانان رته قرباني کړل، ډېر ماشومان یتیمان کړل او ډېرې ښځې پکې کونډې شوې. راځئ نور د یوې پایدارې سولې پر لور ګام وچات کړو.
د پکتیکا